په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعته ده چې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامې یوه برخه جوړوي. السلام علیکم، نن دوشنبه ده، د چونګاش یا سرطان 12مه د جولای میاشتې دریمه، د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو د افغانستان په څو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تلفات اړولي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د ولایتونو په اکثر د مبارزې ریاستونو د لومړنیو راپورونو له مخې د روان کال چنګاښ له 8 نیټې څخه تر 12 نیټې بدبختانه په پکتیکا، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، کاپیسا، پروان او پکتیا ولایتونو کې سیلابونه رامنځته شول چې له امله یې په دغو ولایتونو کې 9 کسان شهیدان، 9 کسان ټپیان او 300 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
شغلی رحیمی زیاته کړه چې د دغو سیلابونو له کبله تر سلو زیات څاروي هم تلف شوي او څه باندې زر جریبه کرنی زمځکه هم خرابه شوې ده. د وزارت دغه راز د ننګرهار په سارک ولسوالۍ کې د هلیکوپټر په ذریعه په سیل کې د بند پاتې سویو 15 کسانو د ژغورلو خبره کړې ده. په عین حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په کاپیسا کې ټیمونو د سیلابونو له کبله زیانمنې شوي کورنۍ په نښه کړي چې لازمي مرستې ورسره وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په می میاشت کې نږدې 1.5 میلیون افغانانو ته د خپلو شریکانو په همکارۍ روغتیایي خدمات رسولي. د سازمان پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خدمتونه یې د افغانستان د 9 شپېته روغتیایي مرکزونو له لارې خلکو ته وړاندې کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې سازمان او نورو شریکانو زیاتره مرستې د افغانستان لرو پرتو سیمو کې په خوارځواکۍ اخته له امیندوارو ښځو او ماشومانو سره سوي دي. د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلک د روغتیایي خدماتو له نه رسېدو شکایتونه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ له بنګلادیش سره د راتلونکو 2 شل اوورز سیالیو لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. په هغه اعلامیه کې چې کرکټ بورډ ازادي راډیو ته راستولی ویل سوي چې د راشد خان په لوبډل مشري 14 تنه لوبغاړي د غلوبو ته غوره سوي دي. وروسته له هغې چې د کرکټ بورډ مشرتابه د لوبغاړو د غوروي کمیټه کې تګرات راوستل، د کمیټې ور بیا یو شمېر پخوانیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړی. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې به 2 شل اوورز لوبې د روانې جولای میاشتې پر 14مه او 16مه او 3/15 اوورز لوبې د جولای پر 15مه، 8مه او 11مه نیټه ترسره کړي. د دغو لوبو لپاره افغان ملي لوبډله د شنبه پر ورځ بنګلادیش ته رسیدلې ده. د ایران د استیناف یوې محکمې پیژندل سوې فعالې او خبریالې ګلرخ ابراهیمی ایرایی ته د 5 کلونو سزا اورولې ده. دا خبره د هغې ملاتړیو پرون یکشنبه وکړه. نوموړی د اعتراضي غورځنګ په پیل کې نیول سوې او تر اوسه بندي ده. ایرایی چې په غیر قانوني غونډو او د ملي امنیت ضد تاوتریخوالي کې د ګډون په تور په زندان محکومه سوې، د استیناف په محکمه کې د اعتراض په توګه له راڅرګندېدو ډډه کړې ده او ویلي دي چې د محکمې مشروعیت نه مني. نوموړی په سپتمبر میاشت کې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د ماسا امینی د مړینې په وړاندې د اعتراضي لاریون په پیل کې د پولیسو لخوا په خپل کور کې ونیول سوه. د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس استازی وایي چې د مسکو لپاره یې ماموریت د بشرپالنې پر موضوع متمرکز و، نه د سولې پر طرحې. کاردینال ماتیو زوپی پرون یکشنبه وویل چې د سولې په اړه یې خبرې نه دي کړي. له دې مخکې ویل سوي و چې پاپ فرانسیس له نوموړي غوښتي و چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یو ماموریت ترسره کړي. زو په تیره اونۍ مسکو ته د سفر په لړ کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له یوه سلاکار یوري اوشاکوف او د ارتودکس کلیسا له مشر پاتریارک کیریل سره وکتل. نوموړي دغه راز په جون میاشت کې په کیف کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره هم کتلي و. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د هوټلونو په زرګونو کارکوونکو پرون یکشنبه کاري اعتصاب وکړ. دغه کسان د خپلو معاشونو د زیاتېدو او بهتر امتیازونو غوښتنه کوي. د کارګرانو یوې محلي اتحادیې دا په تاریخ کې تر ټولو لوی اعتصاب بللی دی. د هوټلونو دغه کارکوونکي په لاس انجلس او اورنج کې د لویو هوټلونو مخې ته په داسې حال کې د اعتصاب په بڼه راغونډ سول چې د اوړي د رخصتیو او د سیلانیانو د سفر کولو موسم دی. د یونایټ هیر لوکل 11 په نوم د کارګرانو اتحادیې تیره میاشت دغه اعتصاب په پلوي رایه ورکړه او د هوټلونو کارکوونکو ته د ښه معاش او نورو امتیازونو غوښتنه کوي. د فرانسې د یوه وژل سوي زلمي انا پرون یکشنبه په فرانسې کې د قراری غوښتنه وکړه، کله چې د نایل پونوم دغه الجزائر الاصله ولس کلن زلمی تیره سیشنبه د یو پولیس په ډزو ووژل سو. په ټوله فرانسه کې پراخ اعتراضونه پیل سول. د نایل انا دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د پاریس په یوه څنډه کې د شاروال پر کور د حملې پر مهال موټر ته اور واچول سو. د نادیې په نوم د نایل انا د فرانسې بی اف ام تلویزیون ته د ټلیفوني مرکې پر مهال اعتراض کوونکو ته وویل بلوا بند کړي. هغه ویلي بلوا کوونکي د هغه د لمسی لمړینې د پلمې په توګه کار اخلي. وړمه شپه هم په فرانسه کې وسوه نونس کسان نیول شوي وو. خبرونه مو د شپږو بجو په یو ساعته خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري ځینو مدني فعالانو، سیاستوالو او نورو څیرو په یوه کمپاین کې بیا له طالبانو غوښتنه کړې چې نور دي د نجونو د زده کړې مخه نه نیسي
او حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو د اساسي حق سي تعلیم حق به تر احترام کړي.
سبب نوې دیلی د شنګهای د همکاري سازمان د سرمشریزي کوربه وي چې افغانستان هم په اجنډا کې شامل دی. د افغانانو پر هغه شکایت راپور اوري چې وایي د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. د خوست د معلولیت لرونکو کسانو پر ستونزو هم راپور خپرو.
اوس چې معیوب یو نو موږ هیڅ نه شو کولی، لاس بله سارا خلخونای دی، قیمتي واجې نه موږ هیڅ رسیدګي نه شو کولی.
د هیلو ورانګه رادیوی ډرامه هم په دې خپرونې کې راځي.
سیف الدین چې روژه ماته کړه په منډه ژرندې ته لاړ چې اوړه راوړي.
نن په څه شي کې یو اوړه؟ ته به خو کومه وسیله هم نشته.
له ګاونډیانو نه یې لاسګری پسې راوستی و.
تر اوو بجو بېلابېل مطالب په خپرونې کې اورېدلی شي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست. ورزو د خبرونې دراپورونو برخه ده. یو شمیر افغان مدني فعالانو، سیاستوالو او د زده کړې فعالانو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په پیلې دو سره د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې نور دي په یوه یا بله پلمه د نجونو د زده کړې د بهیر مخه نه نیسي او د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دي د ټولو نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. دغه کمپاین تنظیمونکي وایي هدف دا دی چې ولس، نړیواله ټولنه او نور اړخونه د دغه دینی فرضي او بشري حق لپاره سره همغږي سي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سي، جنې له شپږم ټولګي پورته لزدا کړو منا کړی او همې د پانتونونو دروازې دنجونو او شوزو پر مخ تړلې دي. نور په دې راپور کې
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د پیلېدو په اعلامیه کې چې پرون د ورځې ناوخته خپره شوی ویل شوی چې نور د نجونو پر زده کړې بندیزونه د زغملو نه دي او پر افغانستان واکمن طالبان د ولس غوښتنو ته غاړه کېږدي او ټول نجونې د پرېږدي چې بېرته ښوونځیو ته لاړې شي. په اعلامیه کې ویل شوي نږدې دوه کاله کېږي چې د طالبانو له واکمنۍ سره د نجونو ښوونځي تړل شوي او د ولس، دیني عالمانو، قومي مشرانو، مدني ټولنې او نړیوالې ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره نه یوازې د ښوونځیو تړلې دروازې خلاصې نه شوې، بلکې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ بندې شوي دي. د اعلامیې له مخې یو شمېر طالب چارواکي دا بندیزونه موقت ګڼي او د نوې طرحې، نوي نصاب او مناسبو شرایطو خبرې کوي، خو لا هم په دې برخه کې د رڼا هېڅ څرک نه لیدل کېږي. د انجنو د زده کړې د ملي کمپاین د رسنیزې کمیټې غړي عنایت ناصر ازادي راډیو ته وویل د دې کمپاین هدف دا دی چې ژر تر ژره د انجنو ته بیرته د زده کړو زمینه برابره شي.
د کمپاین غړي د انجنو تعلیم اړوند تشویشونه لري، که هغه د تعلیم ته لاسرسی، که هغه د تعلیم کیفیتي. تعلیم ته لاسرسی لومړی غوښتنه همدا ده سي او حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حق سي تعلیم حق به دې ته باید احترام وشي.
په خبره شوې اعلامیه کې پر ولس هم غږ شوی چې د خپلو زامنو په شان د خپلو لوڼو د زده کړې حق وغواړي او له حاکم نظام او هم نړیوالې ټولنې څخه خپلو مشروع، سولیزو او مدني غوښتنو ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو اکثرو اوریدونکو چې تل په خپلو پیغامونو کې د خپلو سیمو ستونزې رابرسیره کوي، په کراتو کراتو غوښتنه کړې چې طالبان د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بېرته پرانیزي. په دې هدف د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې سوله ییز لاریونونه د طالبانو د چارواکو لخوا ځپل شوي او یو شمېر غړي د موقت وخت لپاره نیول شوي او د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په څیر یو شمېر نور د زده کړې د حقونو مدني فعالان لا تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. د انجونو د زده کړې د ملي کمپاین د پیلېدو په مناسبت اعلان کې هم د شند اسلامي هیوادونو له سازمان او د اسلامي نړۍ له جهادو دینی عالمانو هم غوښتنه شوې چې هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان اوسني واکمنان په دې قانع کړي چې له زده کړو څخه د نجونو محرومول نه یوازې د اسلامي امت په خیر نه دی، بلکې د نړۍ په کچه د اسلام په اړه یو ناسم تصویر او پوهاوی رامنځته کوي. د دې کمپاین تنظیمونکو همدارنګ له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې د نجونو له تعلیم څخه ملاتړ ته دوام ورکړي او داسې لارې چارې غوره کړي چې د افغانستان ملي ګټې او ولس پکې زیانمن نه شي، خو چارواکي دې ته اړ کړي چې د نجونو پر مخ د زده کړو تړلې دروازې بیرته پرانیزي. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو یو اصلي لامل هم ده د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي.
ومردل چې یو شمیر افغان مدني فعالانو، سیاستوالو او نورو څیرو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په پیلېدو سره د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې نور دي په یوه یا بله پلمه د نجونو د زده کړې د بهیر مخنی نیسي او د ښوونځیو او پانتونونو دروازې د ټولو نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. د دغه کمپاین له یوه تنظیمونکي او مدني فعال خوشحال روحي سره نوریاس نوري مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې څومره کسانو په دغه کمپاین کې ګډون کړی او په څه ډول یې مخته وړی.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین دا یو غیر سیاسي، غیر ګوندي، یو سوله ییز ولسی خوځښت دی چې په دې کې د افغانستان ګڼ شمېر حتی په سلګونو پوهان، دینی عالمان، ملي، ټولنیز او علمي شخصیتونه د افغانستان د بیلابیلو قومونو، د بیلابیلو اقشارو او د بیلابیلو نظریاتو استازي په دې کمپاین کې ګډون لري. دا کمپاین یوازې یو هدف تر ځانګړې شوی دی چې هغه د نجونو د زده کړو حق دی. کمپاین به کاملا سوله ییز وي او د ټولو هغه سوله ییز لارې چارې کدا خبرې دي، کدا مذاکرات دي، کدا غونډې دي او کدا میډیا ده، نو لدې لارې به هڅې کېږي او اساسي هدف به دا وي چې څنګه غږ د سرپرست حکومت تر چارواکو پورې ورسیږي، د ولس غوښتنې، د ولس اندېښنې، د ولس هیلې له دوی سره شریکې شي. نو په دې استقامت کې د همغږۍ یو ګروپ جوړ شوی دی د دغه کمپاین د تنظیم او رهبري چارو لپاره چې هلته په مشوره باندې پریکړې کېږي او په مشوره باندې چارې پر مخ وړل کېږي.
روحي صاحب، د اعلامیې په یوه برخه کې مو ویلي چې له ولس نه غواړي چې د نجونو د زده کړو له ملي کمپاین سره مل شي او ویلي مو دي که چیرې ولس همغږی شي باور لرئ چې هیڅوک حق نشي خوړلی. آیا ستاسو په نظر ولس تر اوسه په دې برخه کې خپل کافي غږ نه دی اوچت کړی او ستاسو په اند ولس خپلې غوښتنې په څه ډول مطرح کولی شي؟
په دې کې شک نشته چې تر دې دمه ولس په وار وار خپلې غوښتنې مطرح کړې دي. دینی عالمانو، قومي مشرانو، مدني بنسټونو خپل غږ پورته کړی دی، اعتراضونه کړی دي او په دې برخه کې قرباني ورکړي دي. خو دا هلې ځلې تر ډیره خوري ورې وي او د دوی ترمنځ هغه لازمه همغږي او انسجام نه وو او یا هم کله کله به دا هلې ځلې لنډمهاله وي. موږ هڅه کوو چې دا ټولې هڅې سره منسجمې کړو او ټول غږونه سره همغږي کړو او د جرګو، د خبرو، د مذاکراتو لارې، د غونډو لارې او د میډیا لارې تر چارواکو پورې او د سرپرست حکومت تر غوګونو پورې خپل غوښتنې ورسوو، له هغوی سره کینو، سپینې خبرې ورسره وکړو او بلاخره دوی دا قانع کړو چې دوی دا بندیزونه چې لګولي دي نه یوازې د هیواد او د ملت په خیر نه دي، نه یوازې د اسلامي امت په خیر نه دي، بلکې حتی دا د سرپرست حکومت په خیر هم نه دي.
له نړیوال ټولنې او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمان او جهادو عالمانو مهم غوښتنه کړې چې پر طالبانو فشار راوړي او هغوی د دې اړتیا چې د نجونو پر مخ د زده کړو تړلې دروازې بیرته پرانیزي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او جهاد عالمان په څه ډول کولای شي پر طالبانو فشار راوړي چې د نجونو او ښځو په وړاندې له خپل اوسني دریځ څخه پشا شي؟
مونږ د نړیوال ټولنې او همداراز د اسلامي نړۍ له سازمان او دینی مراجعو څخه مننه کوو چې د افغان ولس د غوښتنو ملاتړ کړی دی. خو مونږ لوی خوانه دوی نه هیله کوو چې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، خو له بلې خوانه مونږ زموږ پاند د نړیوال ټولنې او د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو د اسلامي هیوادونو د سازمان او همدارز زموږ د ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ لازمه همغږي نه لیدل کیږي او دوی په دغه مسایلو کې سره یو واحد دریز نه لري. زموږ هڅه به دا وي چې د دوی ترمنځ یو همغږي رامنځته شي او دوی یو واحد دریز غوره کړي. په دغه برخه کې نړیوال کنفرانسونو ته اړتیا شته او ځینې نړیوال هیئتونه باید افغانستان ته لاړ شي او په دغه برخه کې له سرپرست حکومت سره جدي خبرې وکړي. همداراز به موږ زیات تمرکز به زموږ د اسلامي هیوادونو پر سازمان او د اسلامي نړۍ په دیني عالمانو باندې وي. زموږ غوښتنه به دا وي چې دوی په دې برخه کې ځانګړي کنفرانسونه جوړ کړي او دینی عالمانو نه په زموږ غوښتنه دا وي چې ډېر واضح دریځ ونیسي او واضح په دې برخه کې خپل فتوا ورکړي او هیئتونه ولیږي او د طالبانو سره په دې برخه کې سپینې خبرې وکړي. نو انشاءالله چې د دوی هلې ځلې به خامخا ځای ونیسي.
د نجونو د تعلیم په ملاتړ د یو پیلسوي کمپاین یو تنظیمونکی او مدني فعال خوشحال روحي وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
زنه پېرم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه مې وکي چې دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلې تعلیم رسي ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه څه کولای شي دومره لري ځای لاس دا د شذې تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شذې کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
سبا سیشن بابا نوې ډیلی د شنګهای د همکاري سازمان د سرمشريزي کوربوي. دغه سرمشريزه چې په انلاین یا مجازي بڼه تر سره کیږي افغانستان د اجنډا یو مهمه موضوع ده. د دې سازمان 15 غړي هیوادونه له افغانستان سره ګډه پوله لري او پر دې هیواد د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته ځینی وختونه د دې هیواد روان وضعیت په تیر امنیت تخپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. د طالبانو د حکومت چې تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی چارواکي د سرمشریزې ته نه دی بلل سوي. نور په دې راپور کې
نوی ډلی به سبا سهشنبه د امن یا سیکور په نوم د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې کوربه وي. دا بل 2018 میلادي کال رئیس چې هند له پاکستان سره په ګډه د دې سازمان د بشپړ غړي په توګه منل شوی اول وار وي چې دا هیواد د سازمان د سرمشریزې کوربه توب کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي به د دې سرمشریزې مشري کوي چې د نورو مشرانو تر څنګ خپل سیال د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته هم په دې سرمشریزه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تېرې جمعې په ورځ تایید کړه چې شریف به په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. پر پاکستان او هند سربیره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دې هیواد د روان وضعیت په اړه تل اندېښنې څرګندې کړې دي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان نور غړي هم د افغانستان روان وضعیت ته اندېښمن دي. افغانستان چې د دې سازمان څارونکی غړی دی تل د دې سازمان د غونډو او سرمشریزو په اجنډا کې د بحث یوه مهمه موضوع وه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې به د افغانستان پر روان وضعیت خبري وشي. د دې سازمان اکثر غړي چې 15 له افغانستان سره ګډه پوله لري د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر دې هیواد واکمن شوي د دې هیواد روان بشري سیاسي او امنیتي وضعیت ته اندېښمن دي. په تېره د دې سازمان د منځنۍ آسیا غړي هیوادونه تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان او قزاقستان اندېښنه لري چې سخت دریځ له هغه ځایه د دوی هیوادونو ته مخونه کړي. خو طالب چارواکو تل دغه اندېښنې بې ځایه بللې او ډاډې ورکړې چې د نور د بې ثباتۍ لپاره به د افغانستان له خاورې هیڅکله کار وانه خیستل شي. د منځنۍ آسیا احتمالي بې ثباتي هم د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو یوه ستره امنیتي اندېښنه بلل کیږي. که څه هم په 2013 میلادي کال کې د شانګهای د همکاري سازمان د افغانستان د تماس ډلې په رامنځته کولو سره د دې هیواد د ستونزو د هواري لپاره یو اقدام وکړ، خو وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې د دې سازمان په غونډو او سرمشریزو کې د افغانستان څوکۍ خالي ده. د نوې ډلی سرمشریزې ته هم د طالبانو د حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی استازی نه دی بلل شوی.
د نوی ډلی په کوربتوب دا سرمشریزه له دې پلوه هم مهمه ده چې ایران چې تر دا وروستیو پورې د څارونکو موقف درلود، په دې سرمشریزه کې رسمان د سازمان بشپړ غړیتوب حاصلوي. د شانګهای د همکاري سازمان چې بنسټ د شانګهای په نوم 50 هیوادونو د ایورو آسیا په سیمه کې د طرحې ګرۍ بیلتون پالنې او افراطیه سره د مبارزې په هدف ښیي، په 2001 کال یې خپل نوم نوي ته بدل کړ چې غړیتوب ته په پراختیا ورکولو سره د اقتصاد او سوداګرۍ په ګډون پراخه اجنډا خپله کړې ده. په اوس وخت کې چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د دې سازمان بشپړ غړي دي او ایران به هم په دې سرمشریزه کې د نهم بشپړ غړي په توګه ومنل شي.
تاکل سوی د هند صدر اعظم نریندر مودی په بلنه د شانګهای د همکاري سازمان بل غونډه سبا د جولای پر 4 په آنلاین ډول وسی. آیا یو باثبات افغانستان د شانګهای د همکاري سازمان د ټولو غړو په ګټه دی؟ که خبره داسې وي، دوی د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره څه ډول لاره باید غوره کړي چې خپل دې هدف ته ورسیږي؟ د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد وایي
د شانګهای د همکاري سازمان یو مهم او بانفوذ منطقوي او نړیوال سازمان دی چې پریکړې د منطقې په هیوادونو په ځانګړې توګه په افغانستان اثر او اغیز درلودلی شي. نو په دې اساس باندې چې اوس ایران هم ودغه سازمان ته ور اضافه کیږي، غړیتوب ترلاسه کوي، زه فکر کوم چې په منطقوي لحاظ به د دوی پریکړې اغیزمنې وي، په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه. نو که دوی چیرته د افغانستان په اړه یو مشترکه ستراتیژي او پالیسی ولري، زه فکر کوم چې اوسنی حاکمان به مجبور کړي تر څو د نړۍ سره د منطقې د هیوادونو او د خپل خلکو سره تعامل ولري او د خلکو غوښتنې او د منطقې د هیوادونو غوښتنې په نظر کې ونیسي. ځکه د منطقې ځینې هیوادونه چې د شانګهای د سازمان غړیتوب لري او د شانګهای د سازمان هغه بنسټګر دي لکه روسیا او چین، هغه په تیرو 60 کلونو کې د همدغه ډلې سره په غیر مستقیمه توګه باندې یا په مستقیمه توګه د دوی سره مرسته کوله، او اوس هم غیر رسمي ډیپلوماټیک حضور لري په افغانستان کې. نو دوی کولای شي چې د خپل پریکړو او د خپل تصامیمو او د خپل محدودیتونو او د خپل تعزیراتو لاري اوسنۍ حاکمان دې ته حاضر کړي تر څو پوری د نړۍ او د خپل خلکو غوښتنو ته یا لبیک وای او یا هم اور سره تعامل ولري.
د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدرد.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبان حکومت ادعا کوي چې د پرمختللو هیوادونو پرتله افغانستان کې د خوراکي توکو بې چټي سوي، خو ځینې افغانان بیا وایي چې د بیکاری او بیوزلۍ له کبله د شایانو درنیول توان نه لري. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د خوراکي توکو د بایو د ټیټوالي لامل په افغانستان کې د حاصلاتو د فصل را رسیدل او د خلکو د اقتصاد ټیټوالی دی چې په بازارونو کې د تقاضا د کمښت لامل سوی. دا هم په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې زیات شمېر افغانان د عایداتو له کموالي او بیکاري شکایت کوي، د طالبانو د حکومت ویان زبیع الله مجاهد په دې وروستیو کې د احصایې نړۍ په نوم یا د ورلد آف سټیټسټیک د ټویټر پاڼې د شمېرو په حواله په یو ټویټ کې ویلي څېړنو ښودلی چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچه منفي یو ته رسېدلې ده. د سای نړۍ د ټویټر پاڼه، ویب پاڼه نه لري، یو یوټیوب چینل لري او دا روښانه نه ده چې په کوم سازمان پورې اړه لري. مجاهد زیاته کړه چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې د ډیرو پرمختللو هیوادونو په پرتله ټیټې دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د خوراکي توکو د بیو ټیټوالی تاییدوي او وایي که ټیټې هم دي خلک د پیرلو توان نه لري. دوی وایي بیکاري یې لویه ستونزه ده. د کابل ښار یو دوکاندار محمد ظریف وایي
تو کې ارزانه دي خو بیکاری زیاته ده. همدا اوس خلک چې راځي او څه اخلي خو پیسې نه لري. د بیلګې په توګه یو ډبه غوړي په خوا 2400 او اوس 1600 دي، خو پیسې نشته. موږ که هم په خوا یو څه یو چارک اخیستل، اوس یو پاو اخلو. که خو هم 500 عاید اوس 300 دی، زموږ لګښتونه نه پوره کیږي.
د لغمان ولایت اوسیدونکی داد الله چې د څو میاشتو راهیسې بیکاره دی هم همدا خبره کوي.
میوه باندې نه اوسي په ماش باندې نه اوسي کار ته نه وي کټول بازار چې یو روپۍ شي نه د خرانی څه کوي.
یو میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې ولیکل شي وایي د کورنۍ نارینه یې بیکاره دي او د خوراکي توکو د پیرلو لپاره پیسې نه لري.
زموږ د کورنۍ نارینه کار نه لري او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. طالبان وایي چې خوراکي توکي ارزانه شوي دي که یوه افغانۍ هم شوي وي چې پیسې نه وي له کومه یې ترلاسه کړي.
خو په افغانستان کې د خوراکي توکو د ارزانه کېدو لامل څه دی او ولې په دغه هېواد کې د خوراکي توکو بیې د نورو هېوادونو په پرتله ټیټې شوي دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د اقتصادي چارو پوه محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وروستی احصایې ښیي چې په افغانستان کې 8.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې شمېر تر 15 میلیونه ډېر خوراکي خوندیتوب نه لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په خوست ولایت کې معلول کسان وایي چې بیلابیل ستونزې لري چې لایې چا د حل لپاره اقدام نه دی کړی. دا هم تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال پر راپور کې.
د خوست د زازی میدان د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو معایبین وایي چې اقتصاد کمزوری دی او له دې کبله د ژوند په ټولو برخو کې ګڼې ستونزې لري. دوی زیاتوي لیوی خو هغه پیسې چې یو کال بل کال به ورکول کېدی کمی شوي او بل لوري ته په وخت نه ورکول کېږي چې هغه خپل ډیر اړین ضرورتونه ورباندې پوره کړي. د سازي میدان د غذا غونډې اوسیدونکي خواسته ګل مشال راډیو ته وویل.
اوس چې مایوب یو نو موږ هیڅ نه شو کولای. لاس بل سارا خلخونه دی قیمتې واجې نه موږ هیڅ رسیدګي نه شو کولای چې موږ خپلو بچی ته خوراک چې کوکو ته پیدا کړو. تنخوا پروسه کوله راسي موږ نه دی لیدلې. پروسه کولې 2000 روپۍ روکوي 15 سپیک او 3 لس سپیک نور موږ هغه راسي موږ ته تنخواني نه دی روکوړي.
د ځازي میدان اوسیدونکي له پخوانه له مزرو یو شمېر مزرین توکي جوړوي خو بیا یې دومره لږه ده چې په دې توکو د اوړو غوړیو یا نورو خوراکي توکو رانیول ډېر ستونزمن دي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکي وزیر بادشاه چې په جګړو کې دواړه پخې د لاسه ورکړي وایي
دا شهیدون یا میوبین یا کونډې رنډې دا هیڅ شیان لري. پیسې نه لري. مقصد میړونه مړه دي. څوک نه لري. مشمونې پوتې دي. لور نو کار بار شتانه دي نو چی وکړو. اوسه چې غنم پیدا شي هغه غلې ووایي اوسي لور شی نه لري. نه نو کونډې رنډې وشه نو اوسې دي توتال اوس نیولی بل تال اوس نیولی اوسي دا کور ورکې دی.
د ځازی میدان د سوکې کلی اوسیدونکو محمد جانان بیا وایي کچیر مؤسسه خیریه ټولنې او د ټولنې شتمن کسان ورسره د نقدو پیسو خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ونی کی د گزارې هیڅ بل چاره نه لري.
اوس مو کور کې وړو بچی دي زره شان کوي چې خپل مزدوري وکم. باید مو ته دوی کومکو کی چې خپل بچی ته مسول کور خرو خرڅه ده ز پرا کم بو سره پرا کومکو کی مو بچی دي زره شان کوي چې مسول بیا خارج کی بل ځای کې ز کو مزدوري وکم ز خپل بچی دوی زیدونه دا غوښتنه کوم چې باید موږ سره پرا پرا کومک وشي کدي پیسو وي کدي مواد وي چې هر شي موږ سره کومک وشي.
بلوري ته په خوست کې ځای طالب چارواکي وایي تر ډیره د معیوبینو او شهیدانو د کورنیو اسناد ارزیابي شوي بودیجه منظوره شوي او په نږدې راتلونکي کې به هغوی ته معاشونه ورکړل شي. د شهیدانو او معلولینو امیر مولوي عبدالرحیم وویل
تر اوسه پورې تصفیه روانه او بل بودیجه نو تقسیم شوي تن درې څلور ځمکې تقسیم شوله. امید میدم ان شاء الله په دې دوه هفته شلو ورځو کې به د دې پر ټول معاشاتو ان شاء الله اوزی بانک ته اورینه اوخستل شي.
د چارواکو په وینا په خوست کې ټول 15,416 تنه معلولین او 2,386 تنه شهیدان ثبت شوي چې د شهیدانو کورنیو او معلولیت لرونکو کسانو ته کارتونه ورکړل شوي او خپل کلنی امتیازات ترلاسه کوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپریږي. خوست د دې سات مهم خبرونه بیا را سره واوري. د د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو د افغانستان په څو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تلفات اړولي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل
د ولایتونو په اکثره د مبارزې ریاستونو د لومړنیو راپورونو له مخې د روان کال چنګاښ له اوومې نیټې څخه تر یولسمې نیټې بدبختانه په پکتیکا، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، کاپیسا، پروان او پکتیا ولایتونو کې سیلابونه رامنځته شول چې له امله یې په دغو ولایتونو کې اووه کسان شهیدان، نه کسان ټپیان او درې سوه کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
شغلی رحیمی زیاته کړه چې د دغو سیلابونو له کبله تر سلو زیات څاروي هم تلف شوي او څه باندې زر جریبه کرنیز ځمکه هم خرابه شوې ده. د وزارت دغه راز د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د هلیکوپټر په ذریعه په سیل کې د بند پاتې سویو پنځو کسانو د ژغورلو خبره کړې ده. په عین حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په کاپیسا کې ټیمونو د سیلابونو له کبله زیانمنې شوي کورنۍ په نښه کړي چې لازمي مرستې ورسره وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په می میاشت کې نږدې 1.5 میلیون افغانانو ته د خپلو شریکانو په همکارۍ روغتیایي خدمات رسولي. د سازمان پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خدمتونه د افغانستان د نش پېته روغتیایي مرکزونو له لارې خلکو ته وړاندې کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې سازمان او نورو شریکانو زیاتره مرستې د افغانستان لرو پرتو سیمو کې په خوارځواکۍ اخته له امیندوارو ښځو او ماشومانو سره سوي دي. د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلک د روغتیایي خدماتو له نه رسیدو شکایتونه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ له بنګلادیش سره د راتلونکو دوو شل اورو سیالیو لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. په هغه اعلامیه کې چې کرکټ بورډ ازادي راډیو ته راستولی ویل سوي چې د راشد خان په لوبډله مشري 14 تنه لوبغاړي د غلوب ته غوره سوي دي. وروسته له هغې چې د کرکټ بورډ مشرتابه د لوبغاړو د غوراوي کمیټه کې تګرات راوستل، د کمیټې ور بیا یو شمېر پخوانیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړی. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې به دوی شل اوره لوبې د روانې جولای میاشتې پر 14 او 14 او 3-5 اوره لوبې د جولای پر 15 اتمه او 11 نیټه ترسره کړي. د دغو لوبو لپاره افغان ملي لوبډله د شنبه پر ورځ بنګلادیش ته رسیدلې ده. د ایران د استیناف یوې محکمې پیژندل سوې فعال او خبریالې ګلرخ ابراهیمی ایرایی ته د 5 کلونو سزا اورولې ده. دا خبره د هغې ملاتړیو پرون یکشنبه وکړه. نوموړی د اعتراضي غورځنګ په پیل کې نیول سوې او تر اوسه بندي ده. ایرایی چې په غیر قانوني غونډو او د ملي امنیت ضد تاوتریخوالي کې د ګډون په تور په زندان محکومه سوې، د استیناف په محکمه کې د اعتراض په توګه له راڅرګندېدو ډډه کړې ده او ویلي دي چې د محکمې مشروعیت نه مني. نوموړی په سپتمبر میاشت کې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د ماسا امینی د مړینې په وړاندې د اعتراضي لاریون په پیل کې د پولیسو لخوا په خپل کور کې ونیول سوه.
رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری.
درنو دوستانو سلامونه او مینا ستاسو د خیر اختیا په هیله. تاسو به د ډرامې په تیرو برخو کې د خیر اختیا او سلامتیا په هکله د ډاکټر خالد مشورې او لارښوونې اوریدلې وي. زما غوښتنه دا ده، راځئ چې خپل چم او ګاونډ پاک او ښکلی جوړ کړو، څو په دغه ګلبڼ کې زموږ ګلونه ماشومان ښه هوسا ژوند وکړي. راشئ چې همزان هم خپل ماشومان عادت کړو چې له پاکو اوبو ګټه واخلي او د اړتیا پر مهال کناره ابتلار شي. پاکي او نظافت ته پاملرنه خپل عادت وګرځوو.
زه خوایم چې د کلا په دې کونج کې بخوي
د شمس موري په څه خواره وي لګیای
د خیالي پلاره لدیزه دامات ګټ لوخي کاودی او لرګی لری کوم.
نو ولی لدیزه لری کوي
خو چې دا سه وزګار شي کیناره بدلته خراشي د کور لا کوټو بم لری وی کڅنګ ته سپکه وای.
زه پکې نه وایم، خو خیالي به یې جوړ نه کی.
جوړوي، ما ورته ویلي دي، او د پخپلم د ډاکټر خالد خبرې اوریدلې دي.
د ډاکټر خالد خبرې به په یو غوږ اوریدلې وي، په بل به یې ایسته ایستلې وي.
نه، راته وی ویل چې کناره به خامخا جوړوم.
ښه، چې داسې ده بیا خو سمه ده. ته صبر چې دا ځینې مات لوښي زه ما خوښوم.
نه نه، د شمس پلاره ته به لاس نه ور وړې، ته مریض سړی آرام وکړه.
چې شمس څه شو؟ لکه چې بیا کوترې الوزوي که څه کوي؟
کوترې نه الوزوي، په خیالي پسې مې لیږلی دی چې راشي د خاورو او تیږو بندوبست یې وکړي.
ښه، بیا خو دې ښه کړي دي. هغه دي شمس او خیالي هم جوړه راغلل.
اوهو، نام خدای دې وي، دا ځای خو مو له لوکو کودیو اوزګار کړی دی.
وزویا، بس ځای څو ورځې خواري به پکې وکړو، کناره به جوړ شي.
مورې، د ډاکټر خالد خبرې ټول کلیوالو منلې دي.
شمس زویا، څنګه یې منلې دي؟
خو ټول کلیوال لګیا دي کناره بونه جوړوي.
کلیوال ښه کوي، ډاکتران وایي چې د باندې په پټیو او نورو ځایونو کې حاجت را پکول مرضونه پیدا کوي.
پلارا، دا خبرې هغه ورځ ډاکټر خالد هم وکړې.
خیالي زویا، زه خو مریض یم، اوس ته تکړه شه چې زرې جوړ کړي.
پلارا، ستا په ځای موږ د خیالي لالا سره کار کوو.
برکت شي شمس زویا، بې تا دې نه شم.
مورې، ته اوس دې خوشه، دا غټ غټ لرګي به زه یوسم، د کلا دا کونج به مزګار شي.
ښه ده زویا، په دې غټو غټو لرګیو زما وس نه رسېده.
بس وایم، ما ته یې پرېږده، په یوه شیبه کې به یې لرې کړم.
یاره خیالي زویا، چې داسې وکړه کملا ورته وتړي، داسې یو بوله چې په څو ورځو کې به یې جوړ کړي.
د شیر زمان پلاره، د اوجری نه رالی که د بهر نه؟
له اوجری نه نه یم راغلی، د باندې په ځمکو او باغونو ګرځېدم.
لکه چې اوجری ته مولوی واسی راغلی دی، له تا سره څه کار دی؟
ښه ده، زه به هم اوجری ته ورشم، پوښتنه به ترې وکړم چې څه کار دی.
سمه ده.
اوهو، دا خو مولوی صاحب واسی د موږ اوجری ته راغلی دی. السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ملک صاحب اصغر خان خدا چرا پیدا شوی؟
کور دی ودان مولوی صاحب، هر کله راشی. بس نو، دی کلی کور په خدمت کې ستړی یم.
خدای دی خیر در که ملک صاحب، دی ولس خدمت دی خدای خدمت ده. انشالله چې الله تعالی به بدله در کړي.
انشالله، په خوله دی برکت شه مولوی صاحب. ود نه ویل چې موږ غریبان دی څنګه په یاد شولو، خیرت خو به وي؟
څه وایم ملک صاحب، یوه خبره مې راوړې ده. ما ویل د خوشحال خیلو کلي خلکو کلي ته سړک ور تېر کړه، اوس نو ماشاءالله د کلي خلک ډېر آرام او آسوده دي. ما ویل ستا څه نظر دی که موږ او تاسې هم خپل کلي ته سړک ور تېر کړو؟
یاره مولوی صاحب، وایم امه تل خدای اورېدلی دی چې کارغه د زرکه تک کوو خپل یې هېر شو، هسې نه چې د نورو خلکو د تجربو په عملي کولو کې ځان خراب کړو. د سړک جوړول خو څه اسانه کار نه دی
ملک صاحب. دا منم چې هیڅ کار اسانه نه دی، که زحمت ونه باسو نو راحت نشته.
ښه مولوی صاحب، خیر، دا به در سره ومنم چې هیڅ کار ناممکن نه دی، خو ته اوس دا ووایه چې په دې سړک جوړولو کې څه غوړه مړۍ شته او که نه؟
دا ته څه وایې ملک صاحب، غوړه مړۍ څه ته وایي؟ صحیح پې پوه نه شوم په خبره دی.
مولوی صاحب، مقصد مې دا دی چې د سړک جوړول خو غټ کار دی، او بله دا چې دا سړک خو په تش لاس نه جوړېږي، څه پیسې مایسې مو دره کړي دي او که نه؟
نه نه، پیسې به له کومه کړو او له چا به یې واخلو؟ ولس ځان ته حیران ده ملک صاحب، او دا سړک خو نه کومه موسسه جوړوي چې پیسې پکې وي، او نه کوم سوداګر.
نه نو مولوی صاحب، ته څه وایې چې موږ به څنګه په کلي کې سړک جوړ کړو؟ دا کارونه بې پیسو نه کېږي مولوی صاحب، نن سبا څوک تشه خبرې هم بې پیسو نه کوي.
لکه څنګه چې د خوشحال خیلو کلي خلکو جوړ کړه، هماغسې به یې موږ هم جوړ کړو. ولې موږ له هغو نه کم یو؟ موږ هم هر څه لرو، یوازې لږ همت پکار دی ملک صاحب.
د خوشحال خیلو کلي خلکو څنګه جوړ کړو؟ زه خو نه یم خبر.
هغوی د سړک جوړولو لپاره شرونه وکړه، ښځو، نارینه و، ځوانانو او زړو ټولو پکې برخه واخیسته، او تر کلي یې سړک تیر کړه. اوس موټر پاس عین کلي ته ورخیږي.
یاره مولای صاحب، له دې غوړه کروانه به تیر شو، اس خوشی لنجې به پکې پیدا شي.
ملک صاحب، خوشی خان پکې ما جوړاوه، څه لنجې به پکې پیدا شي؟ دا خو دې ټول ولس دې وسهنه لپاره جوړو، زو ته خو څه ځان ته نه جوړو.
ګوره مولای صاحب، ما ته خپل خلک معلوم دي، بیا به ور سره لاس او ګریوان یو. څوک به وایي چې زما ځمکه پکې دي، زه سړک مړک نه غواړم، څوک به وایي چې زه پکې کار نه کوم.
ملک صاحب، داسې نه ده چې ته وایې، وایې دې ولس زور دی، خدای زور دی، چې ولس را سره دي د هیڅ شي غم به نه کوو.
یاره مولوی صاحب، تاسو د سړک څه لیدل دي؟ سړک لا څه وي؟ تر اوسه مو چې نه درلود څه وشول؟ ها
وا ملک صاحب، نور به نو څه کېږي؟ مریضان په کټونو کې تو عمومي سړک وړو، سودا په خرو کلي ته راوړو، خام او خادۍ کې مو څومره په عذاب یو.
مولوی صاحب، ګمان مې نه کېږي چې دا وړۍ به سړی شي. راځه له دې خبرو تیر شه، تر اوسه مو چې څنګه ژوند کړی دی همداسې به روان یو. وایي یتیم په ژړا پوخ وي.
یاره ملک صاحب، ما خپله غاړه در باندې خلاصه کړه، نور نو ستا خپله خوښه ده. ښه نو ملک صاحب، زه به ستا په اجازه درنه لاړ شم.
نه نه مولوی صاحب، چیرته ځې چیرته ځې؟ روژه ماتی به د ما سره وکړي، بیا به لاړ شي.
نه نه، کور دې ودان ملک صاحب، تو روژه ماتی ډېر وخت ده.
واه واه، دا مینې لونګینې وریجې خو ډېرې ښې پخې شوې دي.
واه واه، دا سره ممیز پکه څومره ښکلی ښکاري. یار ما ته مصیبت سمېشا لونګینې دي پکړې دي.
د شالونګین د پاره باید دي وریجم شالونګینې پخې شي.
ما ته مصیبت چې دا خوروا به څنګه راغلی وي؟
مزه به په روژه ماتې کې وګورو، خو له رنګه ښکاري چې خوندوره به وي. کاسې او نور لوښي دې ووینځل؟
او پاک صفا مې مینځلي، بې غمه اوسئ.
ښه چې داسې ده، ته به اوس یو کار وکړې.
وایم مدخانه، څه وکړم؟
د لاسونو اوبه سره له صابون تیارې کړه.
وایم امر دې په دواړو سترګو منظور دی.
عاشقه، راځئ دسترخوان ته کښېنئ، ډوډۍ تیاره ده، اوس به د ماښام اذان وکړي له خیره.
جل جلاله، روژه ماته کوئ، اذان یې وکړو.
کاکا خوشحاله، ته وشا وی توبه خدایه، خوله مې خطا شوه. ته واشوق لاسونه ونیسئ چې اوبه درته واچوم.
سمه ده، په عزت اوسئ، واچوه.
ونیسه دا صابون هم درواخله.
خیر اسئ، خدای دې اجر درکړي. عاشق ته مو اوبه واچوه.
عاشقه، را وړاندې شه، ونیسه.
را واچوه خیالي
بره، دا صابون هم واخله.
چه لاسونه ورته صفا کړه. خیر بیسی، خیر بیسی.
عاشقه، راځئ دسترخوان ته کښېنئ، ډوډۍ تیاره ده، بسم الله کوئ د خیره.
راځئ مهرباني، را دیر خوښه، را دیر خوښه. بسم الله. اخ نام خدای دې یاره، چې وایم داسې خوندور خواړه ما په ټول عمر کې نه و خوړلي. مهرباني، بسم الله کوئ.
عاشقه، دا نو د اخلاص خواړه دي، خود به خوندور وي.
عاشق الله، دا فانتا ورته وایي که مانتا؟ دا خوږې اوبه هم ورپسې وغړپوه.
راځي خوکه، سمه ده سمه ده، چنار ګوره. الحمدلله، دا خوږې اوبه خو لا پسې ښې لګېږي.
وایم دارو دې شه، نوش جان دې شاله. وای نه، توبه خدایه، عاشقه.
خیالي ته غلی شه، خوله دې خطا کېږي. زور ته وایم عاشقه، څنګه ده؟ ډوډۍ دې په زړه ده که نه؟ شاله ونګینه ده که نه؟
وایم بیخي شاله ونګینه ده.
ښه نو عاشقه، اوس خو به دې په زړه کې د خفګان او غصې ګونځه نه وي پاتې. له چنارګل، خیالي او همت خان سره خو به پخلایې که نه؟
خوشحال کاکا، هوښیاران وایي چې زړه ښه شي دعا وشي. وایم بیخي ورسره پخلایم، بیا به په عمر کې ترې مرور نه شم. هو
چای به تیارم، دلته ایښی چې سیف الدین زوی مې راشي، ستړی به وي، ستومانی به یې پرې ورکه شي. ټوله ورځ روژه په خوله کار کوي.
بی بی زبیدی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. د سیف الدین پلاره، ستړی مشه؟
ښه ده شي بی بی زبیدی، الله دې درد و رنج نه وساته.
آمین. لا تا سره سړیا، دلته په دې کټ کې کښېنه.
ښه ده، الله دې اجر درکړي.
ته صبر چې دا بالښت دم څنګ ته کېږدم، نو دمه به دې جوړه شي.
پیزات وسی بی بی زبایدی سیف الدین چیرته ده؟
په کور کې دومره اوړه نه و چې په ستریا کې یې واچوه. سیف الدین چې روژه ماته کړه په منډه ژرندې ته لاړ چې اوړه راوړي.
غنمې په څه شي کې وي اوړه؟ زموږ خو کومه وسیله هم نشته.
له ګاونډیانو نه یې لاسګاډی پسې راوستی و.
یاره له ګاونډیانو سره دې خدای پاک ښه وکړي.
آمین. ته صبر، مخکې مې چای دم کړی و چې یوه پیاله چای درته واچوم.
نه نه، اوس یې نه څښم، چې سیف الدین زوی مې راشي په ګډه به بیا وڅښو.
شکر دی، هغه دی سیف الدین زوی مې راغی، اوړه یې په لاسګاډي کې راوړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
زویا ستړی مشی؟
جنتی شي مورې.
سیف الدین زویا په خیر راغلی؟
په عزت شي پلاره.
زویا دلته په دغه کټ کې راځه، دلته راسره کینه.
ښه ده پلاره.
د سیف الدین مورې، اوس نو ما او سیف الدین دواړو ته چای واچوه، ته یې هم ځان ته واچوه چې په ګډه چای بیل خوند لري.
ښه دی، دغه ده دستي
پلاره. د خوشحال خیل کلي ته پاس ډیر ښه سړک ور تیر کړی دی، ارمان چې زموږ کلیوال هم کلي ته سړک را تیر کړي.
سیف الدین زویا، دا خبره مې ملک صاحب اصغر ته ور یاده کړه، خو په زړه یې ښه ونه لګېده.
ولې؟
یاره څه ووایم، ویل یې چې غوړ شخوند پکې نه وي، داسې سړک مې نه دی پکا.
له غوړ شخوند یې مقصد څه و؟
مقصد یې دا و چې د ده جب پکې نه ډکېده، نور نو د کلي په غم کې نه وه. ما ان سوال ځواب سره ونه کړه، ما ویل ورک یې کړه، هسې نه چې زړه یې رانه بد شي.
مورې ګورې ورته، دا خټه ښه تریکناکه شوه.
هو زویا، په برکت شي، نام خدای دې وي د کار سړی. خو هیله د کار ته مخه نه وه.
دادا اوس خو مې کار ته مخه شوه، ته ګوره چې څنګه کنار اب جوړوم.
د کار پیل سخت وي، چې وار کار پیل شي بیا په خپله کېږي زویا.
خیالي لالا، دا نور خاورې هم په بیلچه واړه وه.
شمس ورورکه، دا بیا وروسته جوړوم. اوس ته مور مې یوه یوه خښته راکوئ چې د کناره په جوړولو فایل وکړم.
ښه سمه ده
مورې، دا نږدې څو دانې خښتې راکه.
ښه ده زویا، واخله.
مورې تاسو هم ګورئ چې د کناره دیوال سم راشي.
ښه ده زویا.
دا دی، دا خو سمې راغلی.
خیالي لالا، دا خو دې ډېرې ښې ولګولې.
دعا دې په کار ده شمس ورورکه، وایم سایلې کوه.
خیالي زویا، دادی خښتې مې کې خودې او خټم.
ښه ده مورې، نورې نو ماته پرېږده.
خیالي زویا.
څه دې ویل مورې؟
مور دې جار شه، دا خښتې ماته کمې ښکاري.
د کور د باندې مې خښتې ډېرې راوړي، ته صبر، زه به هغه هم په لاسګاډي کې راوړم. تاسو دا نوره لمده خاوره په بیلچه واړوئ چې ښه سریکناکه شي.
ښه ده زویا.
د خیالي مورې، خیالي لکه چې وتښتېد او کار یې تاسو ته در پرېښود.
نه خیالي د تېښتې سړی نه دی، په لاسګاډي کې خښتې راوړي.
پلاره ته وګوره، دا خښتې څومره ښې لګولي.
وا وا، نه مې خدای دې وي، دا خیالي لګولي دي.
نو ستا څه خیال دی چې پیریانو لګولي دي؟ خود خیالي لګولي دي.
له خیالي نه مې دومره تمه نه وه، د چا خبره، دا خو سم ګل کار دی.
د خیالي پلاره، وای تر ډېوې لاندې تیاره وي، چې یو وار په کار بلد شي بیا به نور هم تکړه شي.
بس خدای دې تکړه کړي، وایم چې خاورې په لاس کې اخلي، خدای دې ورته سره زر کړي.
آمین.
پلاره تی وګوره چې دا خښتې مې سمې لګولې دي که نه.
یاره خیالي زویه، ډېرې دعاوې مې درته وکړې، ډېرې ښې دې لګولې دي.
زه به یو ځل دا خښتې راوړم، بیا به ته او مور مې راته ولاړ وی، زه به خښتې لګوم او تاسو به یې ګورئ چې ښې لګوم که نه.
او پل بشي ګلی، څنګه د چنې په غاړه لکه ویشتلې مرغۍ ځان ته ناسته یې؟ خیرات خو به وي؟
شریفې ترورې، تا ته ناسته وم، له لرې مې ولیدې، ما ویل صبر چې راورسېږي.
ښه، دا خو نو بیا در باندې ډېره ګرانه یم. څنګه
را باندې ګرانه؟ خو خود یې خو یو مقصد مې و.
ښه، لاړ خیر کې، د څه شي مقصد؟
منګی مې راوړی او جام په کور کې رانه هېر شوی دی. ما ویل ستا په جام به خپل منګی له اوبو ډک کړم.
نو په دې ځوانه ځوانۍ دې هېر دومره ډېر شوی؟
وای شریفې ترورې، څه به درته ووایم، همت خان چې کور ته راشي کله وایي چې هګۍ راته پخې که، کله وایي چې وږی یم، د شیدو چای او پراټې غواړم، بس هر څه یې رانه هېر کړي دي.
وای خیر دی، ته حوصله کوه، ښه به شي. او رښتیا، ها دا جام واخله او منګی دې ډکه.
ترورې، چې حوصله ونه کړم بله چاره نشته. اوهو، دا خو بی بی مدینه او خاله نسرین هم راغلې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، ستړی مشی؟
خیر شي، خاد شي.
مدینه ترور، نسرین ترور، دواړه ستړی مشی؟
خاد شي، خاد شي. الله من دې زرغونه شه، پلوه شي ګلې.
آمین آمین. ګوره چې په دې ور پورې غره کې دا تیږې څوک ماتوي؟ دا څو ورځې په ټکټر کې کلي ته راوړي، دا څه خبره وایي؟
او دا خو صدیقی دوی نوی کور جوړوي.
ښه، دوی چې په مهاجرت کې وو د کلي کور یې وران شوی دی، مجبور دی چې نوی کور جوړ کړي.
وی وی، د نوی کور جوړول هم ډېر سخت دی مدینې، دوی خوران به ډېر پکې ستړي شي.
کلیوال د خدای په برکات لري، د تیګو په راوړلو او د کور په جوړولو کې مرسته ورسره کوي.
زموږ احمد خان هم ویلي وو چې زه هم ورځم او د تیګو په ماتولو او راوړلو کې مرسته ورسره کوم. خدای دې وکړي چې ورغلی وي.
و احمد خان نه ولیده، له امید سره یو ځای به راغی.
شکر دی چې زموږ کلیوال ښه نیت او له یو بل سره خواخوږي لري.
ته ښه وایې مدینې ترورې، دا څو ورځې مخکې د سړک جوړولو لپاره څومره لوی حشر کړی و.
خدای دې کلیوال همداسې په اتفاق ولري. د شاوخوا کلي خلک ورته حیران دي چې د خوشحال خیل کلي خلک د کلي ولس د خیر په کار کې ډېر تکړه دي.
مدینې، منګی دې ډکوه چې شریفې او پلوشي خو لا د مخه منګی ډک کړي دي.
سمه ده نسرین، دا دې منګی ډکوم. خو یوه خبره مې درته کوله.
وایه، څه دې ویل؟
د کلی سړی له سنګین دوی سره مرسته کوي، مونږ او تاسې به له صدیقې دوی سره مرسته وکړو، ځکه چې له مهاجرته راغلي او حق یې راباندې دی.
ودې سیفالدین پلارا، زه خو ډېره ستړې شوم.
بیبي زبیدې، ماته دې لاس راکړه، ورو ورو به ځو، څو د موټرو ځای ته ورو ورسېږو.
او سړیه، که رښتیا درته ووایم نوره نشم تلای، همدلته به یوه شیبه دمه وکړو.
سمه ده، همدلته کښېنه، دغې لویې تیږې ته دې تکیه وکړه.
سړیه، که رښتیا درته ووایم د خوشحال خېلو کلي خلک بختور دي.
هغه څنګه؟
ټول کلیوال په اتفاق دي، د کلي سړک یې جوړ کړ، اوس موټر پاس کلي ته ورخیږي.
ولا دا خو دې رښتیا وویل.
د خوشحال خېلو د کلي ملک هم ښه سړی ده، د کلي اولس په خیر او ښېګڼه پوهېږي. خو زموږ ملک
ته وایي چې زموږ ملک هغسې نه دی؟
خو چې د کلي اولس خیر غوښتی، په کلیوالو بې غږ کړی و چې سړک جوړ کړي.
هو ته ښه وایې، چې خپله ګټه یې نه وي هغه داسې کار نه کوي.
خو ته هم د کلي مولایي یې، کلیوالو ته ووایه چې سړک خو د ټول کلي په خیر دی، باید دی چې جوړ شي.
ته صبر، یو څه خو به وکړو. بیبي زبیدې،
څه دې ویل؟
هغه دی موټر ودرېده، آرام هم کوي، راځه چې ورځو په خیر.
درځه چې ځو.
مولای صاحب رامنډه کوي.
والکه شاغه، لیونی شوی خو به نه یې، زه سپینګیری په همسا روان یم. بیبي زبیده هم کمزورې ده، څنګه در منډه کړو؟
ښه ښه، پام مې نه و مولای صاحب، ورو ورو راسئ، ګوندې په دو درې دقو کې خو به راورسېږئ.
شاغه زویه، چې موټر روان نکې زه ډېره ستړی شوی یم.
بی بیا جی نه روانه وو، ما هسې له مولوي صاحب سره ټوکې کولې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام مولوی صاحب، ستړی مې شي.
خیر اوسی فیروز استاذه؟
لکه چې بی بی آجی نا جوړه ده او ډاکټر ته ځئ.
فیروز استاذه نا جوړه نه ده، په ښار کې یې پلارګنۍ اوسیږي، هلته به روان یو.
ښه، په خیر لاړ شئ. شاغه
امر کا استاذ فیروزه.
مولوی صاحب او بی بی آجی ته په ښه سیټ کې ځای ورکړه چې په آرامه کښېني.
په سترګو استاذه. مولوی صاحب د استاد شاته په دا مخکې سیټ کې ته کښېنه، او بی بی آجی به د کړکۍ خوا ته په آرام کښېني.
سمه ده، کور دې ودان. بی بی زبیدی درخیجه له خیره، دغې کړکۍ خوا ته کښېنه.
سمه ده، راځه سړیه ته هم دلته کښېنه.
ښه ده، دا دی کښېنم.
مولوی صاحب ځای مو سم ده، ښه کښېناستی.
هو شکر الحمدلله، ځای مو سم دی او ښه کښېناست.
استاذ فیروزه زه له خیره سره په پام او په آرام سره ورځه پې.
شبنم ته کاسې او نور لوښي تیار کړه چې د اذان وخت را نږدې دی. زر زر روژه ماتی تیار کړو چې کلیوال هم وږي دي او هم ستړي.
سمه ده،
خدای دې له کلیوالو سره ډېر ښه وکړي. که دوی نه وای زموږ د کور جوړول به کلونه کلونه وخت نیولی وای.
همداسې ده ترورې، انشاءالله چې د کلیوالو په مرسته به ډېر زر کور جوړ کړو.
مورې
څه دې ویل ملالۍ لورې؟
دا د پیالو پرنوس چېرته کېدم؟
اوس یې همدلته د صوفې په سر کېده، بیا به یې وروسته ومینځو او په تاخچه کې به یې کېدو.
ښه ده مورې.
ملالۍ ته یو ځل دلته راشه، خبره مې درته کوله.
زه هسې هم درځم، ما هم د سنګي لالا خبره درته راوړې ده.
ما هم دا پوښتنه درنه کوله چې سنګي لالا دې څه درته ویل چې ډوډۍ اوس ورته تیاره کړو که لږې وروسته خوري.
سنگی لالا ویل چې کتل دې په کاسو کې واچوي،
بیا یې څوک د باندې وړي.
لالا مې ویل چې زه پسې درځم.
کلیوال به هم په کار کې ورسره وي.
او کلیوالو ډېر کار وکړ.
مورې ډوډۍ تیاره ده؟
هو زویا هر څه تیار دي. شبنم لورې وچه ډوډۍ په دسترخوان کې ورته کېده.
سمه ده ترورې.
مورې دا سابه دې له کومه کړې؟ ما خو نه و راوړي.
سنگینه زویا دا خو درویه سابه دي، زه او ملالۍ پټیو ته پسې تللي وو.
بې تا دې نه شو مور جانې، دا خو به لا خوند وکړي.
او زویا دروم وشه، رښتیا سابه مو له پخولو مخکې د مالګې په اوبو هم مینځلي دي.
لالا دا خبره مې مور ته ما ور یاده کړه.
تا نو څنګه ور یاده کړه؟
ورته ویل مې چې سابه د مالګې په اوبو مینځه.
آفرین ملالۍ جانې، ته نو نامو خدای دې وي ډېره تکړه یې. خو دې نه ویل چې دا خبره تا چیرې یاده کړې وه؟
په ماجرات کې مې له تلویزیون اورېدلې وه.
دلته هم ډاکټران وایي چې که ترکاري تر پخولو مخکې د مالګې په اوبو او یا کلورین پاک ونه مینځل شي د صحت لپاره ښه نه وي.
درنو دوستانو، تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکو له سنگین سره د کور په جوړولو کې مرسته وکړه او کوي. زما اوسیدونکو یو موټی او یو لاس دی، ځکه خو ټول په ګډه سره د خپل کلی کور د آبادۍ پاکۍ او ښکلا لپاره متحد شوي دي. تاسو پوهیږئ چې خټونه خښتې جوړیږي، له خښتونه دیوالونه جوړیږي او له دیوالونو کورونه جوړیږي. دا ټول بې روح سیزونه دي، خو چې کله یو ځای شي نو کور ترې جوړ شي. نو موږ انسانان ولې متفق او متحد نشو؟ قدرمنو دوستانو، دا وه د نن ورځې ډرامه. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. ستاسو اتفاق او اتحاد زموږ هیله ده. د خدای پامان.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه.
وړانګه تاسو د ژوند تمثيلون کې راډیو ډرامه ده چې د ژوند په خوګو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.